نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئنا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العلي العظيم. اورن مومنانو، هر وخت چې کله د انسانانو د منځ څخه پوها او علمیت له منځه ولاړ سي، نو د شیطان منګولی ور ایله سي، داسې شیان په ذهنو کې ور واچي چې د هغو شیانو په وجه باندې انسانانو ته ژوند هم ترخ سي او د الله څخه لریوالی هم پراس. همدا وجه ده چې په هره زمانه کې د پیغمبر یعنی د الهی استازی د وفات څخه څه وخت تیر سوی وي، جهالت ډیر سوی وي، تر داسې اندازې پورې چې خلکو هغه د الهی دین څخه بیخي مخ اړولی. تر اسلام وړاندې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا په پیغمبری مبعوث سوی نه و، دغه زمانه هم د پخوا په څیر د جاهلت یو ډکه زمانه وه. د خلکو په ذهنو کې بیخي توره تیاره غوړېدلې وه. نور انبیاء علیهم السلام چې به راتلل هم به یې پر امت دغسې توره تیاره غوړېدلې وه. پیغمبر علیه السلام چې راتلی، ډېر رواجونه کفارو درلودل چې د هغو رواجو په وجه باندې دوی ته ژوند تریخ سوی و، د الله څخه لرې سوي وه، الله ځینې ناراضه سوی و. یو رواج یې دا درلودی چې کله به دوی په سفر باندې تلل، نو د کور څخه به راووتل، پر لارې باندې به یې شاوخوا کتل او ځیر ځیر به کېدل، که به یو حیوان یا مرغه د ده رسته طرف ته تیر سو، دی به خوشحاله سو، ویل به یې چې ماشاءالله زما سفر ډیر ښه دی او سفر مې د برکت ډک دی. او که به یې مرغه یا حیوان چپه طرف ته راغلی، نو ده به دا سفر بدبخته بالی، د تکلیفونو ډک سفر به یې بالی، بدپاله سفر به یې بالی، نو بیرته به راوګرځېدی کور ته به رالی، هغه سفر به یې پرېښودی. د الله عز وجل د تقدیر څخه یې عقیده شیطان لرې کړې وه. دې ته عقیده نه درلوده چې خیر او شر دا د الله تعالی په قدرت کې دی، که خیر ما ته رسېدی دا هم د الله په قدرت کې دی، الله یې رارسي، او د الله په علم کې دی، زه په خبر نه یم چې ما ته به خیر رسېږي که به شر رسېږي، او که به شر رسېدی دا هم د الله په تقدیر کې لیکل شوی و. د عقیده دا نه درلودله چې ما ته شر رسېږي په دې خو زه نه یم خبر، ما ته چې شر او تکلیف رسېږي دا خو د الله په علم کې دی، د الله په قدرت کې دی، زه نو ولې د حیوان په راتګ یا د مرغه په راتګ که رسته طرف ته راسي خو همدا سفر خوندور دی، که چپه طرف ته راسي همدا سفر بدخونده دی؟ دا بدپالی یا کرکه دا په دوی کې رواج و. دا کار یوازې چې دی کاوه دا یوازې په دوی پورې حصر نه و. په پخوانیو امتونو کې چې کم خلک تیر سوي و، هغو هم دغه د کرکې عادت درلودی، د بدپالی عادت یې درلودی. دا شیطان په دوی کې رواج کړی و، بدپالی، کرکه. کرکه او بدپالی دا اصلا د الله او د بنده تر مابینځ یو دیوال رامنځته کوي. که چیرې څوک بدپالی ته عقیده لري که دا کار داسې و نو ما ته به ګټمن وي، که نه و تاواني به وي، د الله څخه یې مخ را واوړي. یو څوک چې و حیوان ته عقیده لري یا مرغه ته عقیده لري، په دغه حالت کې به نو خدای چیرې یاست؟ او دا د عقل تقاضا هم ده چې د مرغه په راسته راتګ یا په چپه راتګ سره په دې باندې د خپل خیر او شر معلومول او د خدای څخه لرې والی، دا د عقل هم لرې خبره ده. و مرغه ته د خیر او د شر عقیده لرم، حیوان ته لرم، خدای ته نه لرم، دا د کمزوري خبره ده. دا عادت یوازې قریشو نه درلودی، بلکې تر دې وړاندې چې پخوا کم انبیا راغلي وه، په هغه زمانه کې به هم دغه خلکو بدبختي کول، او دا بدبختي په سلسله کې بدپالی وه، بد عقیده وه، کرکه وه. دا په دې کې رواج و.
کله چې پیغمبر علیه السلام مبعوث شوی نه و، یعنی دنیا ته راغلی نه و، دا د بدپالی او دغه حیوانانو مرغانو ته عقیده درلودل، خدای ایرول، دا یو شی خو موجود و. همدا ډول پخواني انبیا علیهم السلام چې براتل هم به په خپل امت کې ډول ډول ګناهونه، بد رواجونه، حتی دغه بدپالی پکې رواج و. حضرت صالح علیه السلام چې کله خپل قوم ته د الله د لوري څخه ولېږول شو، قوم به په گمراهی اخته و، په کفر کې اخته و. صالح علیه السلام خپل قوم د الله دین ته راوبلی او ورته ویې ویل چې ای زما امتیانو، ای د الله بندگانو، تاسو چې کوم دین کوئ په دې کې د الله رضا نشته، راسی د الله د لوري څخه ما شایسته دین تاسو ته راوړی دی، داسې دین مې راوړی دی چې الله راکړی دی، او داسې دین دی چې ستاسو د دنیا عزت هم پکښې دی، د آخرت عزت هم پکښې دی. راسی زما امتیانو، راسی زما قومه، د الله بندگانو، دا دین قبول کړئ، د الله دین دی، هغه دین چې تاسو د ځانه جوړ کړی دی یا شیطان درته ښودلی دی، هغه دین مه کوئ. دی نو منله د صالح علیه السلام خبره په ډیرو وجوهاتو، په ډیرو دلائلو، دا واقعا او همدا ډول د نور انبیا علیهم السلام واقعې په قرآن کې الله ذکر کړي دي. د ټولو قومونو جوابونه اکثره سره برابر و. چا به ویل چې بل څوک پر خدای ودرېدي، ته الله پیغمبر کړی دی، پیغمبر خو باید ملایکه وای، پیغمبر خو باید یو سردار وای. چا به نور دلائل ویل، خو د ټولو دلائل تقریبا سره برابر و. اکثر قومونه داسې و چې الله به پیغمبر ورولېږي، دوی به مخ ځینې واړه او د پیغمبر خبره به یې نه منه. په دغه سلسله کې حضرت صالح علیه السلام چې خپل قوم ته دعوت خبره وکړل، دوی مخ واړوي، الله به ټولو قومونو ته دا سزا ورکول چې هر قوم ته به پیغمبر راغی، دوی به یې خبره ونه منل، الله به وچکالي باندې مسلط کړل. صالح علیه السلام پر قوم باندې هم وچکالي راغله، داسې سخته وچکالی ورباندې راغلل چې بیخي دوی د چښلو په اوبو پورې حیران سو، د خوراک په شیانو پسې حیران سو. نو د دې جواب څه و صالح علیه السلام ته؟ جواب ادا و چې اے صالح علیه السلام، قالوا طیرنا بک و بمن معك، او کما قال الله تعالی، اے صالح علیه السلام، موږ په تا او ستا په ملګرو باندې بدپالی کوو، تاسو پر موږ باندې ناسیان سواس، ستا د راتګ، ستا د انډیوالانو د راتګ په وجه پر موږ وچکالي راغله، تاسو ناسیان یاست، ستاسو د راتګ سه موږ کرکه کوو، تاسو پر موږ باندې، ستاسو پل پر موږ بد سو. بدپالی به یې په انبیاو علیهم السلام کول، یوازې د محمد رسول الله قوم نه، بلکې په سوونه کلونه آخوا ته د نور انبیاو علیهم السلام کافرو قومونو هم دا بدپالی کول. دې ته عقیده نه ساتل چې د الله دین موږ پرېښودی، د الله څخه مو مخ واړوي، الله موږ ته سزا راکړله پر دې بد عمل باندې. دا چې موږ د الله دین ته عقیده نه لرو، پر دې موږ ته الله سزا راکړه، باران را باندې بند کړي. دا خبره شیطان د مغزو وغورځول، شیطان یې دا خبره مغزو ته واچول چې تاسو باندې صالح علیه السلام بدپاله شو، او دا ناسی دی یو کرکه ځینې وکړي. دا خبره شیطان مغزو ته ور واچول. همدا ډول د صالح علیه السلام د قوم ما سوا، د موسی علیه السلام قوم، هغو هم موسی علیه السلام ته دا خبره کول، که بچیرې کله نیکي ورته راغلل، نو دا به یې ویل چې موږ خو ښاغلي خلک یو، عزتمن خلک یو، ابداره خلک یو، اصل خلک یو، خود به موږ ته نعمت راځي، موږ په نعمت ارزو. او کله چې به څه تکلیف ورته رالی، نو دا به یې ویل چې ای موسی علیه السلام، ته او ستا قوم پر موږ ناسیان یاست، ستا او ستا د قوم د ناسیت په وجه باندې پر موږ باندې تکلیفونه راغلل. حال دا چې الله تعالی دوی ته سزاوې ورکولې، پر دوی باندې قسم قسم عذابونه مسلط کړل، د موسی علیه السلام پر هغه قوم چې دوی ورته پیغمبر لېږل شوی و، چې قفتیان ځینې مقصود، قفتي قوم، بني اسرائیل قوم، اکثره خلک داسې و چې ایمان یې راوړي. پر قفتیانو باندې الله بیل بیل عذابونه نازل کړل، وچکالي یې ورباندې راوستل، توپان یې راوستې باندې، مولخان یې باندې مسلط کړل، وینې باندې مسلط کړل، چنګوش یې باندې مسلط کړل. نو دی به څه ویل؟ تا به یې ویل چې موسی علیه السلام، ته په موږ پورې ناسی یې، کرکه به یې کول، بدپالی یې کول په موسی علیه السلام باندې، د موسی علیه السلام په قوم باندې، په نورو مسلمانانو یې بدپالی کول. همدا ډول یو بل ښار چې هغه په شام کې یو مشهور ښار دی، د اکثرو مفسرینو له نظره انطاقیه ښار ورته وایي، و دې ښار ته الله جل جلاله درې استازي، د یو روایت له مخې چې درې سره رسولان و الله ور ولېږل، یو صادق نومېدی، یو صدوق، یو شلوم، دا درې کسه پیغمبران و. الله عز وجل ودا شار ته ورولېږل. دا شار دا یو ډېر مضبوط قلا والا شار و، شاوخوا ډېره مضبوطه قلا باندې راګرځېدلې وه، او دا شار ډېر مشهور شار دی، او دا شار عجیب عجیب باغونه او نعمتونه درلودل، ډېر لوی شار دی. حتی ددا انتقاقیه د شار په دیوالونو باندې په عربو کې مثال ویل کېدی، دومره قوي غښتلي دیوالونه یې وه دې شار ته، چې دا ډېر لوی شار و. الله جل جلاله درې کسه پیغمبران ورولېږل، او دا ټول خلک یې راجمع کړل او ورته ویې ویل چې اے د شار خلکو، ستاسو څخه الله ورک دی، خپل حقیقي رب او پالونکی در څخه ورک دی. تاسو د شیطان پر لارو باندې روان یاست، هغه الله چې تاسو پیدا کړی یاست او بیرته دغه الله حضور ته درېږي، دغه دین ته راسئ. د قوم جواب یې دا و چې موږ پر تاسو باندې ایمان نه راوړو. کله چې دغه پیغمبران و دوی ته دلایل وویل او دوی یې چوپ پاته کړل، نو دوی اخر دا جواب ورته وایا، قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. ول اي پیغمبرانو، اي هغه خلکو چې موږ ته تاسو دعوت راکوئ، موږ به تاسو بدپالي کړو، تاسو به موږ پورې ناسان یاست. تاسو چې دا کومه طریقه راخستې ده، کوم دعوت مو راخستې دي، دغه دعوت طریقه چې تاسو شروع کړې ده او موږ ته راغلي یاست، موږ به تاسو بدپالي کړو، تاسو پر موږ ناسان شوي یاست. که دا کار څه تاسو منه نه کړئ، موږ به تاسو په ډبرو سنسار او سخت دردونکي عذابونه بدله درکړو. ولا يمسنكم منا عذاب اليم، زموږ د لوري څخه به تاسو ته ډېر سخت دردونکي عذابونه درکول سي. پرېږدئ دا دعوت، پرېږدئ. تاسو چې دا دعوت شروع کړی دی، پر موږ باندې ستاسو ناست غوړېدلی دی، پر موږ تکلیفونه راغلي. شیطان یې دا خبره د مغزو ایستلې وه چې تاسو ته د الله دین رالی، تاسو مخ ځینې واړوي، الله سزا درکړل، په وچکالۍ باندې وچکالۍ یې در باندې مسلط کړل، په وچکالۍ عذاب درکړي، نور تکالیف یې در باندې مسلط کړل. دا قانون د الله دی، هر چیرې چې حق راشي، خلق د حق څخه مخ واړي، الله سزا ورکوي، وچکالۍ باندې مسلط دی. نو دا د بدپالۍ عقیده په هر زمانه کې چې د الله دین لري سوی دی، او چیرې چې کفر غوړېدلې دي، د خلکو په ذهنو کې بدپالي او نحست کرکه د دې عقیده پیدا شوې ده. یوازې د پیغمبر علیه السلام قوم نه، چې د یوازې د ده قوم قریشو دغه عادت درلودی، سوانح او بوارح دا په دې کې یوه عقیده وه، د بدپالۍ عقیده یې درلودل، و حیوانانو وحشانو مرغانو ته عقیده درلودل. یوازې د ده قوم نه، بلکې په هر زمانه کې چې د پیغمبر د راتګ مخکې چې دوی په کوپر کې اخته وه، په هغه زمانه کې به بس شیطان په دې کې دا د بدپالۍ عقیده رواج کړی و. د صالح علیه السلام قوم مثال درته تیر شو، د ده قوم چې حق نه مانی، د بدپالۍ عقیده یې درلودل. موسی علیه السلام چې کوم قوم ته به پیغمبرۍ لېږل سوی و، هغه قوم د بدپالۍ عقیده درلود. هم دا ډول هغه درې پیغمبران چې صادق، صدوق، شلوم، د یو روایت له مخې هغه چې قوم ته لېږل سوی و، هغه د بدپالۍ عقیده درلودل. هر چیرې کفار د بدپالۍ عقیده لري. خو د تعصب خبره دا ده، د افسوس خبره دا ده چې په اوس وخت کې چې د اسلام رڼا ورځ تر بلې کمزوري کېږي، یعنی د پیغمبر زمانه لیرې کېږي، د فتنو زمانه ډېریږي، د خلکو په ذهنو کې بیا دا د بدپالۍ عقیدې پیدا شوي دي، د خلکو په ذهنو کې بیا د نحست او د کرکې فکرونه پیدا شوي دي. حال دا چې پیغمبر علیه السلام منع فرمایلی ده، لا طیرته، هیڅکله هیڅکله بدپالۍ نشته، نحست نشته، کرکه نشته. دا کار د کفارو دی چې ته د یو چا څخه کرکه کوې، د یو کار څخه کرکه کوې. په دې موضوع کې لږ تفصیل ستا، هر مؤمن مسلمان باید ځان په پوه کړي. کرکه کول پلانکی کار پر ما ناسي دي، پلانکی سړی پر ما ناسي دي، پلانکی ورځ پر ما ناسي ده. دا کار کول، دا عقیده درلودل، دا د کفارو سره په دې عقیده کې تشبیه ده. مسلمان وروره، هر چیرې چې حق دین له منځه تللی وي، هلته دا عقیده پیدا شوي. پر ځان وبېرېږه چې زه خو به په هغه کسانو کې نه یم. دغسې عقیده خو د مکې قریشو درلودل چې اسلام ایمان یې نه درلودی. داسې عقیده خو د موسی علیه السلام قوم چې دی ورته پیغمبر لېږل سوی و، قفتیان، هغو دا عقیده درلودل. هغه خو د انتطاقیه شعار، هغه بدبختو ناپرمانو انسانانو چې پیغمبرانو ته یې د سنګسار ګواښ کاوه، هغه کسانو درلودل. دا عقیده خو سمودیانو درلودل. نو ته د سمودیانو عقیده، د پیراونیانو عقیده، او د الله د دین څخه د لیرو خلکو د مشرکانو عقیده لري.
لږ په دې خبره ځان پوه کړه، د نحست او د کرکې عقیده دا د ذهن وباسه.
دا عقیده ساتل دا د کفارو کار دی، او دغسې عقیدې په خلکو کې په غیر مستقیم ډول راغلی دي، خصوصا دا سپینسران دا یو ډول خبرې د دې خلکو په ذهنو کې باب کړي دي، او دغسې خبرې حتی و شرک ته مفزي وي. دا چې په یو اصلاح باندې انګیرنې ورته وایي، وایي که پلانکی کار وسو، که دغه د حیوانانو جولاګه کې و د دې ځالې په داخونو کې موجودې وي، دا یو ډول مسکنت په کور کې رامنځته، دا کرکه ده، دا نحسد، دا عقیده ساتل په کار نه کي. خو دا سپینسرانو خورا ډېرې سره جوړې کړې دي، خو ګرد زما نه په یادېش که چمپلان پراته و داسې پیشیش، او که په اصلاح باندې د کور ځای چا جارو کوي او انبار یې ونه غورځوي، دا کار پیشیږي، دا ناسې کار دی. که چیرې یو همسایه درته ودرېدی چې مالګه راکړه، مالګه مور کوه، دا کرکه ده، مېر کوه دا کار. او که چیرې چا کار درڅخه غوښتی د تعویز دپاره، پام چې ور یې نه کړې، دا تاوان درته پیشیږي. که چا تعویز درکړي چې راوې ګنډه، دا تاوان درته پیشیږي. او همدا ډول خمیره د وړو، دا چاته مور کوه، تاوان درته پیشیږي. دا څو دانې خو زما په یاد وي ډېرې سته. دغه د نحست عقیدې دي، مشرکان هم دغسې د نحست عقیدې درلودلې. مالګه چاته مور کوه، اور چاته مور کوه، ستنو تار چاته مور کوه، که دې ورکړي تاوان درته پیشیږي. دا د نحست عقیدې دي، دا کار کول جایز نه دي. زما ورونو دوستانو، دا کار کفارو کاوه. دغه کار چې اوس په خلکو کې رواج سوی دی، په غیر مستقیم ډول پر دې باندې پیغمبر علیه السلام منع لګولې ده، دغه د کرکې عقیده مه لره، دا کار د کفارو. کم شی چې په اسلام کې جایز سوی دی، پر هغه باندې ممانعت لګول دا خپله لویه ګناه ده. تا ته سپینسران وایي، وایي مالګه د چا کور ته مور کوه، که دې ورکړل تاوان در رسیږي. او د الله دین درته هدایت کی، وای هر سائل چې درته ودرېږي رټایمه، دا کار جائز دی. جائز کار ته ناجائز ویل اوله دا څومره غټه غلطي ده. او بیا عقیده ورته ساتل. حاصل و خلاصه ده چې کومې خبرې چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې رواج سوي دي، چې دا کار دا ما کژلی دي، د دې کار څخه زه کرکه کوم، او پلانکی کار کې دی وکړي، دا تاوان به درته پیښ شي، که دي دا کار وکړي، دا تاوان به درته پیښ شي، دغسې شیان یو مخیص سره راجمع کړي، یوه تله عقیده مساتي. دا د سپینسرو کتاب وغورځوي، او سپینسرو ته دعوت ورکوي چې د خدای پار دی مسلمانان سي، د الله دین ته عقیده وساتي. دا د مشرکانو کارونه چې تاسو ته پاته دي، دا مه کوئ. پر دې باندې په اسلام کې منع لګېده. بعضې کسان بیا په ورځو باندې کرکه کوي، وایي د سفرې میاشت دا درنه ده، په دې میاشت کې کرکه کوي، د شپې به نه راوځي، که د شپې راووتاس بلاوې راځي، او د سفرې میاشت چې راسي تر پنځلس پورې بلاوې نازلیږي، بعد د پنځلس څخه یې بلاوې پورته کیږي. حال دا چې په صحیح د بخاري او د مسلم په احادیثو ثابته ده چې دغسې عقیده ساتل دا د قریشو کار و، دا د کفارو کار و. هغه قریش هم چې کفارو مشرکان و، دا د هغو کار و. اوس په مسلمانانو کې رواج سوی دي د سفرې د میاشتې درنوالی، دا په حادثو منع دي. زما ورونو دوستانو، د بخاري او د مسلم په احادیثو منع دي چې دا مه ساتي. ورځې ته د ناسي عقیده ساتل چې دا ورځ درنه ده، دا ورځ ناسي ده، دا کار ناسي دی. نحس په اسلام کې نس، کرکه په اسلام کې نس. هر شی که دي واورېدی چې دا کار که دي وکړي، دا تاوان به درته پیښ شي، بس تپوسه چې هغه کار مه کوه. یوازې او یوازې نحس هغه په معصیت کې دی. معصیت سما د الله نه فرمانی کول. نحس کچیر ته داسې عقیده وساتې که زما په کور کې یو چا لمونځ نه کاوه، زما پر کور به بلاوې آفتونه مسلط وي، دا عقیده وساتې. ښکاره خبره ده، ستا په کور کې د الله نه فرمانی کېږي. تعجب خبره خو لا دا ده، په یو کور کې پنځه کسان لمونځونه نه کوي، پنځه کسان په کور کې، یو کس دا نه وایي چې دا ناسي کار دی، دا مه کوئ، د خدای وبېرېږي. اوس به پر دې کور ډبرې وورېږي، الله ته ګرانه نه ده. اوس به د الله عذاب درته راسي، اوس به ټول بېزوګیان سي، الله ته ګرانه نه ده. او مالګه یو کور ته ورکول دا ګرده ناری وي، دا مه ورکوئ. دا کار په اسلام کې جایز دی، هغه حرام دی. د هغه کار په اړه هېڅ نه وایي، او د دې کار په اړه باندې ناری وي، هغه کار د کفارو، دا کار د مسلمانانو دی. د مسلمان کار دا دی چې یو څوک د الله نه فرمانی کوي، هغه کلک تر لاس ونیسي چې دا مه کوه. نو نحست او کرکه بدپالي دا د الله په معصیت کې ده. که چا لمونځ نه کوي او دغه د لمانځه نه کول، دا نحس کار دی.
کچا روژه خوړل، کچا غیبت کاوه، کچا د حرامو ځان نه ساتي، دا ټول کارونه داسې کارونه دي چې ته باید کرکه ځینې وکړې. د دغسې جایز جایز کارون څخه چې د سپین سرانو انګیرنې جوړ کړي دي، د دې څخه ځان مه ساته. دا منع نه دي په اسلام کې، دغه کارونه منع دي چې لمونځ نه کوي دا تر ټولو ناسې کار دی، چې روژه نه نیسي دا تر ټولو ناسې کار دی، او دا چې یو څوک غیبت کوي دا تر ټولو ناسې کار دی، همسایه ته آزار ورکوي، او داسې نور ګناهونه چې په اسلام کې دي، دا هر ګناه دا هر نافرمانی دا د دغه سپین سرو تر انګیرنو څو زره واره چنده زیات دي، بلکې د سپین سرو انګیرنې خو بیخي حقیقت نه لري، وچ کلک درواغ دی، او د درواغ تر څنګ سخته ګناه ده د کفارو کار دی. په ټینګار ځکه زه دا وایم چې د خلکو په ذهنو کې اوس خورا د انګیرنو ځای نیولی دی. که چیرې یو چا ته دا ووایه چې دا کار مه کوه، وایا دا خو انګیرنه ده، وایي دا جایز کار نه دی، دا د اولنو څخه رانقل ده دا خبره، د الله خبره تاکیدا نه ساتي، د پیغمبر علیه السلام خبره تاکیدا نه ساتي، د علما کرامو دا دومره کتابونو تالیفات تصنیفات دې تاکیدا نه ساتي، وایي ما ته رارسېدلې ده د پلار او د نیکه څخه، خو دا شیطان دومره پر غالب شوی دی چې دا خبره په ذهنو کې داسې نقش وریشوی. هر انګیرنه چې مو واورېدله زما ورونو دوستانو، ستاسو یې غاړې بندې، تاسو د یو عالم څخه پوښتنه وکړئ چې دغسې یوه انګیرنه ما واورېدله، کنې ما به اوس ډېرې ویلي وای، خو زما نه دي په یاد. په بازار کې مستقل کتابونه اوس راوتلي دي، د ادیبانو فرهنګ پالان دا وایي دا هم زموږ د عناناتو څخه یوه برخه ده. مستقل کتاب د کتاب نوم یې انګیرنې، تاسو یې پیدا کړئ ویې ګورئ، او په هغه کې دا انګیرنې پیدا کړئ، د یو عالم څخه پوښتنه وکړئ چې دغسې انګیرنه په اسلام کې جایز ده که یا، او که جایز وي نو دا کار چا کړی دی؟ صحابو څخه یې وینا را نقل ده، د امام صاحب رحمه الله څخه یې وینا را نقل ده، په قرآن او په حدیث کې را نقل ده، او که دا دروغجنو سپین سرانو جوړه کړې ده دا انګیرنه. د هغه پخوانیو یو سپین ژرو چې هغه د لمر پیتاوي ته به ناست و، لمونځ او عبادت به یې د لاسه نه کېدی، دغه درواغ به یې سره جوړول، په خلکو کې بې رواجول، او شیطان به یې وسوسه ورکاوه. نو دغه انګیرنې تاسو پیدا کړي، په دې انګیرونو کې ساده ساده خبرې دي، البته د کفر او د دلالت خبرې به پکښې راسي، د ګمراهۍ خبرې به پکښې راسي. دغه خطرناک خطرناک شیان کله په ډېر ساده جامه کې راغلي وي تاسو خبر نه یاست، دې شان ته متوجه کېدل پکار دي. دا انګیرنه چې مو هر یوه واورېدل، د یو ښه عالم څخه پوښتنه وکړئ چې دا جایز دي که یا. رالو دې خبرې ته چې انګیرنه یا بدپالي دا خو په اسلام کې حرامه ده، ځکه تر اسلام مخکې کفارو بدپالي کول، په سړو یې کول، په ورځو یې کول، خو په اسلام کې په اعمالو یوازې یوازې په ګمراهۍ باندې، په ګناهونو باندې بدپالي جایز ده. دا نور شیان چې خلکو رواج کړي دي چې هغه کار حرام نه وي، په دې سره بدپالي په اسلام کې حرامه ده زما ورونو دوستانو. همدا ډول په خلکو باندې نحس کول یا بدپالي کول هم جایز نه دي، چې یو پلانکی سړی په ما پورې ناسي دي، پلانکی سړی چې زه ووینم ماته تاوان رسېږي، پلانکی سړی سره چې زما شناخت او علاقه او رابطه سوې ده ما ښه ورځ نه ده لیدلې، دغسې عقیده ساتل هم زما ورونو دوستان حرام کار دی، ځکه کفارو به په انبیاو علیهم السلام نحسد کاوه. اسلام منع د دې کار کړی ده. البته که چیرې یو سړی سخت ګناهګار و، د هغه د ګناه نحسد به حتما پر تا باندې لویشي. که چیرې یو سړی پاک انسانو، نیکوکاره انسانو، نیک عمله انسانو، هغه هېڅکله په تا پورې ناسي نه دی، په هغه باندې بدپالي مه کوه، هغه حرامه ده، ناجایز ده. زما وروره هغه ستا ورور دی، البته که ګناهګار و، بد عمل و، لکه بد عمل چې نحس اچي او تا ته تاوان رسي، بد عمله کس چې ګناهګاره کس وي، د الله څخه نافرمانه کس وي، د هغه د بدو اعمالو اثر هم پر تا باندې لویشي. د داسې کس څخه ځان ساته. یو څوک که شراب خورې وي، یو څوک که بې دینه وي، په دې باندې که د بدپالي وکړي دا به بد اعمالو، دا جایز ده. د نیک کس څخه بدپالي مه کوه، کرکه مه کوه. او همدا ډول لکه هغو خلکو چې بدپالي یا د پال معلومول په غوښو باندې کول، هغه شی هم زموږ په ټولنه کې اوس رواج شوی دی. دی یو ډول رواج درلود دی تر اسلام مخکې، په قرآن کې الله یادونه کړې ده. په مکه مکرمه کې یوه توبره زړولې وه، په هغه کې غوښه پراته وه، پر هغه غوښو باندې به پر یوه غوښه نوشته وه افعل، پر بل به نوشته وه لا تفعل. نو کله چې به دی په یو سفر باندې تلی یا به یو کار کاوه، نو ورغلی به پټو سترګې به یو غوښه راواخیستې، که به په هغه غوښه باندې لیکلي وه چې افعل دا کار وکړه، بس دا کار ده کوي، که به باندې لیکلي وه چې لا تفعل دا کار مه کوه، بیا یې نه کوي هغه کار. نور الفاظ هم پکشي لیکلي و امرني ربي يا داس نور الفاظ پر لیکل سوي و دا کار په دې کې رواج و په قران کې پر دې باندې کلاکه منع راغلې ده په احادیثو کې منع راغلې ده هغه ته ورته شی اوس هم په خلکو کې که دغه بدپاري د معلومولو لپاره پیدا سوی دي که تاسو لیدلې دلی خو ما کم لیدلی دي په دا پاکستان کې بیخي زیات و یو سړی به ناست و توتي به یې کښېنولی و په یو کپس کې کله چې به د ورغلې و لاسه زه ستا فال معلوموم نو بیا به یې هغه توتي لکې یو لفافه به یې راواخیستل په لفافه کې به شان لیکلي و چې تا ته به دا تاوان ورسېږي دا ګټه به درته ورسېږي آینده به تا ته دا خبره ورسېږي دا خبره به ورسېږي دا هغه کار د مشرکانو دی چې هغو کوه هغو په غوښو کوه دا یې په توتیانو کې دا شی په اسلام کې منع دی زما ورونو دوستانو د دې سزانونه کلک وساتي دا د کفارو کارونه دي په قرآن باندې منع دی حاصل خلاصه ده چې دغسې انګېرنې چې د خلکو په منځو کې رواج دي یا په خلکو باندې کرکه کول یا د دغسې توتي د لارې څخه بدپالي معلومول دا ټول حرام دي د دې سزا ساتل پکار دي البته نیکپالي په اسلام کې سته بدپالي نسته او نیکپالي سته په بدپالي کې لا درې شیان په یو حدیث کې راغلي دي هغه وروسته درته بیانوم نیکپالي په اسلام کې سته نیکې ورځې سته پیغمبر علیه السلام ته به د پنج شنبې په ورځ باندې سفر ډېر ښه خوند ورکاوه نو که چیرې یو چا د پنجشنبې د ورځې سره محبت وي وایي پیغمبر علیه السلام د پنجشنبې په ورځ سفر کاوه دا ورځ د برکتونو ډکه ده زه هم په دې ورځ باندې سفر کوم دا نیکپالي جایز دا به په دې عقیده نه کوي چې چهارشنبه که ولاړم نو تاوان رارسېږي بیا په سه شنبه ولاړم تاوان رارسېږي که په پنجشنبه ولاړم نو تاوان نه رارسېږي داسې عقیده نه بلکې عقیده به دې دا وي چې ټولې ورځې دا نیکې دي خو دا ورځ تر نورو زیاته نیکه ده په چهارشنبه باندې سفر نه کوم ښه ورځ ده البته د پنجشنبې ورځ فضیلت تر دې ورځې زیات دي پنجشنبه دې پر نیکو باندې ونیول پنجشنبه یا جمعه دې پر نیکپالۍ باندې ونیول یا د یوه مسلمان ورور پر نیکپالۍ باندې ونیوئ نیکپالۍ یا تبرک دا په اسلام کې جایز دي یو سړی مکې مکرمې ته ځي د مکې مکرمې پر دیوال باندې تسبیح موږي دا جایز دي دا برکت دي تبرک دي تبرک یا نیکپالۍ دا جایزه ده البته بدپالۍ دا په اسلام کې منع ده یا یو سړی دی وایي زه فلان نیک عمل کوم دا ما پر نیکپالۍ باندې نیولی دي خو په دې شرط چې لازم یې ونه بولي او دا عقیده ونه ساتي که مې دا کار ونه کړي ما ته تاوان رسېږي دا عقیده ساتل بیا ورسره جایز دی بعضې یو بل رواج د ښځو ما اورېدلی دي یو چا راته وویل نو ګوره چې ډېر حقیقت به لرې که به لږ وایي یوه ښځه وي په یوه نیکه ورځ باندې داسې نظر پر ځان ومني بس ار د عاشورا ورځ چې راشي یا اره د عرفات ورځ چې راشي زه به مالیده کوم یا به حلوا پخوم یا به وریجې پخوم نو دا کار ما پر نیکپالۍ نیولی دي سید یو څوک چې دغسې کار پر نیکپالۍ باندې ونیسي دا خو جایز دي او د دا ښځې نو دا عقیده یې وایي که مې دا کار پرېږدي حتما تاوان رارسېږي دغسې عقیده یې بیا جایزه نه ده کله به یې کوي کله به یې نه کوي یا یې دوامداره کوي خو دا عقیده دې هېڅکله نه وي چې دا پر ما باندې لازم دي که مې ونه کړي نو ما ته تاوان رسېږي دا یو شی پر ځان داسې لازمول که یې ونه کړم ما ته تاوان نقص رسېږي دغسې التزام د مالم یلتزم دا جایز نه دي زما ورور نیکپالۍ په نیکو ورځو باندې دا جایز ده نیکپالۍ په نیکو خلکو باندې دا جایز ده د د جمعې ورځې فضیلت راغلی دي د رمضان د میاشتې فضیلت راغلی دي د پنجشنبې د ورځې فضیلت راغلی دي یا په کال کې نورې ورځې د عرفات ورځ ده د عاشورا ورځ ده دا فضائلي برکتناکه ورځې دي په دې ورځو باندې نیکپالۍ جایز او دا رقم نیکپالۍ هم پیغمبر علیه السلام جایز بللې ده چې ته کله په سفر باندې ځې د سفر د دوران په وخت کې ستا دا عقیده وي چې زه په دې سفر کې مې یو مقصد دی د یو چا سره ته و په دې کار کې به کامیابه سم که به ناکامه سم یو سړی په مخه درغلی د هغه سړی نوم عبدالواجد نو ته پوه شوې چې دا واجد دا خو د الله نوم دی دا د وجد ماده پکښې ده کونډې خدای دا مقصد الله ما ته را موجود کړي دغسې یو عقیده نیکپالۍ دا جایزه ده یا یو سړی دی دا عقیده لري وایي چې زه که په سفر باندې ځم هلته غواړم چې یوه ګټه لاسته راوړم پیسې وګټم تجارت وکم او شتمن سم کله چې د کوره راووتې پر دا لارې باندې ځي دسې یو سړی ولیدي هغه ورته وویل چې ما خو دومره پیسې وګټلې دی دا فکر وکړي چې کېدای شي په دې سفر کې الله تعالی ماته پیسې راکړي دغسې نیکپالۍ کول دا جایز او کدی چیر داسې عقیده وساتل چې زه د کوره سره ووتم که پلانکی سړی په مخه رالی دا یو بد عمله سړی دی. د بد عمله څخه دې مقصد دا نه وي چې دی د الله د دین څخه لرې دی و پر ما باندې کرکجن دی، پر ما باندې ناشه دی، که مې دا ولیدي ما ته به تاوان رسېږي، که مې پلانکی شی ولیدي ما ته به ګټه رسېږي. داسې عقیده په پارو ساتل دا جایزه ده. د خبرو مقصد مې دا دی زما ورونو دوستانو، کرکه په اسلام کې جایز نه ده، نیکپالي جایزه ده. کرکه دا په اعمالو باندې چې یو څوک لکه مخکې چې ما مثالونه وویل و همسایه ته مالګه مه ورکوي، او یا څوک وایي چې خمیره مه ورکوي، یا څوک وایي ولګیت مه ورکوي، داسې څه څه رواجونه شته. که د چپلان چپه اوښتي و دا کیسه به درته پیښیږي، او که چیرې ښځې وړه اخشل وړه وغورځېدل دا کیسه به پیښیږي، او که چیرې پایڅه چپه اوښتې و دا کیسه به پیښیږي. دغه انګیرنې چې دي دا په اسلام کې منع دي، دا اعمال دي. په دغه اعمالو باندې کرکه بدپالي دا حرامه ده، دا مه کوئ. او نیکپالي وکړئ په نیکو اعمالو باندې، بدپالي په خلکو باندې مه کوئ. دا کار کپارو کاوه. انبیاء علیهم السلام چې به ورغله دی به ورته ویل ته په موږ پورې ناشي سوی چې ته راغلی وچکالي ده، دا کار مه کوئ، بدپالي مه کوئ په خلکو باندې. او همدا ډول بدپالي و نیکپالي معلومول په حیوانانو مه کوئ. لکه هغه طوطي چې یو لفافه راوکاږي تا ته ووایي چې تا ته به دا کار پیښیږي او دا کار به پیښیږي. یا بعضې خلک دا عقیده لري وایي که بم پر یو کور باندې کښېنستي هغه کور به خرابیږي. دا کار کپارو کاوه، دا مه کوئ. او همدا ډول نیکپالي په خلکو وکړئ، نیکپالي دا په اعمالو وکړئ، په نیکو اعمالو باندې و زه روژه نیسم حتمن به ماته خیر و ګټه رسېږي. زه هره ورځ د اشراق نفل کوم، دا ما پر شو نیولې دي چې زه اشراق نفل وکړم، الله تعالی په هغه ورځ ماته ښه د زړه خوشحالي راکړي، ټوله ورځ مې زړه خوشحاله وي. یو سړی وایي زه د ورځې سلسل واره کلمه طیبه وایم، دا چې زه ووایم په هغه ورځ مې ټوله ورځ د غمو څخه خلاص شم، د تکالیفو څخه خلاص شم. په اعمالو باندې، په نیکو اعمالو باندې نیکپالي وکړئ. او کرکه مکه مکول یوازې یوازې کرکه د الله په معصیت باندې راغلی. چا چې لمونځ نه کاوه دا بېدیني، دا لمونځ نه کول د دغه عمل څخه کرکه وکړه. د دې عمل څخه کرکه مه کوه چې چا ته خمیره نه ورکوې. دا د ښځو په مذهب مه جوړېږه، د الله د دین په مذهب جوړ سه. که چا لمونځ نه کاوه دا بېدیني، د دې څه کرکه وکړه؟ روژه خوړه څه کرکه وکړه؟ د غیبات څه کرکه وکړه؟ دا روا روا کارو څه کرکه مه کوه. دغه کارو څه که دې کرکه کول هم به دې حلال شان حرام بللې، هم به دې د کفارو سره په عمل کې تشبیه کړې وي، او هم به دې د الله څه عقیده لرې سوې چې الله یې خر حرام کړی دي، تا کړی دي، عقیده به دې خرابه سوې. او که مو نیکپالي کول نو په نیکو اعمالو، په نیکو خلکو، په نیکو ورځو. یوازې درې شان په یو حدیث کې راغلي دي، پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي وایي کرکه یوازې د درو شیانو څخه راتللی سي. یوه ښځه چې یو څوک یې په نکاح کړي، یو آس چې یو څوک یې د سورلۍ لپاره رانیسي، یو سرای چې د اوسېدو لپاره یې رانیسي. که څه هم بعض علماو د ده حدیث تعویل هم کړی دی، خو اتفاق یا اکثر علما پر دې عقیده باندې دي چې د دې درو شیانو څخه کرکه کېدای سي چې یو څوک ښځه په نکاح کړي، د هغې ښځې د نکاح وروسته ده ته تکالیف و مصیبتونه ورسېږي. کله چې دا تکالیف و مصیبتونه ورسېدل، د دې د حل لاره نو دا نه ده چې یو سړی پر هغه ښځه باندې ډنګ راواخلي یا د کورنۍ غړي ازار ورکوي چې ته راغلې ستا پلو پر موږ باندې بد سوی دی. هغې ښځې ته ازار ورکول دا هم ستره او کبیره ګناه ده، ځکه نورې د حل لارې راغلي دي. دا سړی دې بله نکاح وکړي، هغه بله نکاح په وجه باندې به الله تعالی د ده څه دا زحمت پورته کړي. دا چې هغه ښځه دې کور ته راغلې ده یا د هغه ښځې د دې سړي سره نکاح سوې ده، نو دا چې بیا وروسته ده ته تاوان رسېدلی دي، دا خو د هغې ګناه نه ده، د هغې په توان او طاقت باندې دي. یو چا ته ازار او تکلیف او سزا ورکول چې د هغه په توان وي، دا لویه ګناه ده. نو دا کس که چیرې داسې پېښه سوې چې نکاح یې کړی وي د یوې ښځې سره، د هغې ښځې د نکاح وروسته ده ته تکلیفونه او مصیبتونه رسېدلي، بله نکاح دي وکړي. که چا یو آس رانیولی وي، د آس جاینشین خو اوس موټر دی د سورلۍ لپاره، دا هغه د رانیولو څخه وروسته د ته څه تکلیفونه رسېدلي وي، نو بیا دې الله ته توجه وکړي، د آس دې خرڅ کړي، موټر دې خرڅ کړي، سرای هم حاضر کړي. آس دا درې شیان په حدیث ثابت کړي. د دې څه ما وره هر شی که هره طریقه وه، هر عمل چې و چا چې کرکه وکړل حرام دی، یوازې په دا درو شیانو کې راغلي دي. هغه به هم پر خپله شریعت طریقه بیا د حل لاره درسې پیدا کړي. ښځه، آس، سرای، نو زما ورونو دوستانو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې په داسې ساده ساده شیانو کې مو شیطان دوکه نه کړي. دا انګېرنې د متلو په ډول په خلکو کې رواج دي، د خلکو هېڅ ورپام نه دي. وایي و دغسې خو نو ته خو ګرد خلک دغسې وایي، یا ګرد خلک دې وایي، قرآن هم دغسې وایي که یا حادث دغسې وایي که یا ستا مذهب دغسې وایي ستا د مذهب علما که یا هره خبره چې مو واورېدل چې چا کرکه پکښې کول یا مو عمل ولیدی چې دا عمل که چا وکړي دا تاوان ځینې پېښېږي، د هغه عمل پوښتنه خامخا د یو عالم دین څخه وکړي، سیا عالم څخه یې وکړي، نو بیا د هغه څخه وروسته فیصله کوي. الله چې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د پیغمبر علیه السلام دین لکه څرنګه چې ښایي لکه څرنګه چې مناسب وي هغه څه یې په پوره ډول باندې تطبیق کړو، او د دین په هر اړخ کې که یوه خبره شیطان راننه ایستلې وي زموږ عقیدې ته تاوان وي، زموږ عمل ته تاوان وي، زموږ دین ته تاوان وي، هغه په نښه کړو ایستې او زده یې کړو، بې پروایي ولا وبالي نه ده پکار. او دا فکر او عقل الله تعالی د دې دپاره انسان ته نه دی ورکړی چې فقط خوراک وکړي، ځکه دومره فکر په دغه اندازه خو حیوان هم لري، حیوان هم دغه خوراک پیدا کولی شي، حیوان هم خوب کولی شي. د انسان د عقل او د تدبر انداز او معیار دا ډیر لوړ دی، په دې باندې به خپل رب پالونکي پیدا کړي او هغه اعمال به پیدا کړي چې د مرګ څخه وروسته د بیا ژوندون لپاره دي. دا فکر د دې لپاره دی. وما توفیق الا بالله وعلیه توکلت والیه انیب.